د ژوند رنگونه
دوستان زموږه غلا ازادي رادیو ناوړې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پوري وبخې د سهار له 2 بجو شپږو بجو نه د ماخام تر شپږو بجو پوري په لاندو سپو 19:15 د شپې له خوانه بیا په منځنۍ سپو 12:09 او ریدلې شي د ژوند رنگونو پروګرام کې نن ز اجمل اندر سره ما او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اوري د دوی ریپورتونه ګوري خو دوی خپل څه ډول ژوند لري په ځانګړې توګه خزینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي او همدارنګ نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي ژورنالیزم داسې وچاره ده چې کله چې ته ریپورت ورکوي د ریپورت لپاره کافی تحقیق پکار دی کافی معلومات پکار دی دا به راټولوي او همیشه د ریپورت یو اړخ د تاسو د ریپورت نه د تاسو له معلوماتو نه هسه چې پکار ده خوښ نه وي خوشاله نه وي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په رسنیو باندې لبیلا بیلو لورو محدودیتونه راغلي ځینو رسنیو خپل هغه بودیجی کمی شوې دي مرستندوی ادارو ورسره مرستې کمی کړې دي خپل کارمندان کم کړې دي ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو لکبله بندې شوې دي د موسیقي خبرونې نور تفریح خبرونې د محل په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته زیاتره ژورنالیستانو کارونه لا سور کړی ډیر ژورنالیستان له هواد نه ووتل نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنگونه هم اما چې د نور افغانانو د ژوند رنگونه ملاوی دی دی دوی دی ژوند رنگونه هم داسې دي ګن ژورنالیستان په ډیرو ستونزو کې کار کړي یا کار کوي یا کارونه لاس ورکړي دي نن را سره له افغانستان نه هم داسې یو ژورنالیستا مجدا عزیزی په خبرونه کې ملمنه ده لدی سره به وغږیږو چې په خایت سره کار کوو زده کړې څنګه پرمختللې دي او وسته کوي مجد جان خبرونه ته ستړي مشي درته وایا چې زده کړې دي څنګه کړې دي په مکتب کې خونځي کې چیرته دي خونځي ویلې او څنګه دی وغوښتل چې یو ژورنالیست شي
ډیر زیات مننه سلامونه مینه د نختاس او ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته ما خپل لمړی زده کړې دغه کابل کې کړې دي بیا ورسره د کانکور لازمینه څخه مې دولتي پانتون ته کامیاب شوم لاغینه ورسره بیا ما سرو کړنه د حقوق پنځي ویل د دې ته څنګه به ما ځینې کورسونه ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي
په کومه رسنیو کې د کار کړی دی په هغه ښه وخت چې د تا په یادیږي چې خوشاله وي د خپل کار نه له کومې رسنۍ سره وو څه دي کول
ډیر زیاته مننه اجمل جان ما په مختلف رسنوي کې ځینې تصویري رسنوي کې ځینې صوتي رسنوي کې کار کړی په مختلف څنګه کې لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې د یو خصوصي رسنه کې مې د گزارش په برخه کې کار کړی په ځینې رادیوګان کې د وایاندو په توګه د مختلف خبرونه لکه اجتماعي خبرونه اقتصادي خبرونه او د نیوز په برخه کې مې پریزنت کړی دي نو مختلف څنګه کې مې کار کړی
ل کوم خبرونه خوشاله وی کله چې خبرونه کولی
ما کله چې یو څوک په میډیا کې اوسي او خپل ولس لپاره خدمت کوي نو هر څنګه چې ورته وي بیا هغه د فرق کوي ځکه چې هغه خپل اماغه ذوق کوم شخص ورسلري په اماغه برخه کار کوي خو مخکې چې دغه اوسنۍ نظام په افغانستان کې وو زمونږ ځینې خبرونه د سوي چې مونږ له خلکو سره باندې گزارشونه ته کول او هغه بیا نشریدل نو هغه برخه کې نو ټول ول سره مونږ غږدانو چې आवाज خزینه وي یا مشخص یا قشر شداس نو نو مختلف کسانو سره اوزین مستندونه مونږ به جوړول چې دغه محدودیتونه نو چې आवाज باید اوس چې مونږ ور आवाज الکان زی او هغه خبريران چې نارینه دی هغه کول شي لاشي خو مخکې د سنه وو چې هر هم خزینه کول شي او هم نارینه کول شي چې په دې برخه کې کار وکړي بیا زمال لپاره چې ډیر خو او ما په کې ځان خراحت احساسول امده کله چې مونږ مستندونه جوړو دا زمال لپاره ډیر خو
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنسی ویل دی خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایا چې کېدل، مثلا زمونږ دغه زمونږ ولایتونه کې چې دوی دومره دسترسی نه لري نو محاکمو ته خپل دغه کومه چې کومه قضیه کېږي ډیر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایو کې برخه کې مستندونه جوړ کړو تر دو ولس خبر شي او حکومت همدارنګ د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یو کاري ورځ د څنګه پایلې دله کورنۍ نه دي څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللی روزګار دی کول، دغه ټوله ورځ یو کاري ورځ څنګه سهار پایلې ده؟
کله چې یو کس کاغه نارینه وي او خزینه وظیفه لري نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیمات لري او خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورسره راضي وي په دې خاطر چې دا خپل هغه وخت نه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داسې مسلک دی چې ته ټول ورځ خلق او میډیا سره او ته د ولس غا کې. کله چې ما وظیفه درلود نو سهار به وختي به مې په ډیر شوق به خوب نه پاسېدل، ما خپل لمونځ ادا کول، وروسته مې په دې خاطر چې ما یو تقسیمات درلود د تقسیمات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکړم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره خصوصا هغه ښځینه وي او انجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه وسی هغه هیڅ کله نشي پرمختګ وکړي په ژوند کې که به هر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې وسی او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی وسی او کورنۍ د سره مرسته نه کوي نشي کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
نو په چارو کې په هغه وخت کې څه ستونزې څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کې دی؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت وو په افغانستان کې، اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی، د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل وو. په دې خاطر چې موږ ځینې راپورونه کله چې موږ ساحې ته تلو یا کومه ادارې ته تلو کومه راپور جوړول بیا موږ ته مخکې له مخې ویل شرکت دا به نه نشي تاسو به دا سانسور کوي، یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمن و چې موږ به داسې به هغې باندې به 2-3 ساعته کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې دا بیا سمه راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمن و چې کله چې ما یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما وظیفه درلوده هغه دا و چې ځینې ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه ګزارش تهیه کړي او راوړي، په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولري او که غواړي یو ځای ته ولري چې باید یو شخصي موټر واخلی ځان لپاره، او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شي.
دی هغه وخت کې هم په خارونو کې کار اسانه و، په اطرافي سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم ګڼو خزینه ژورنالیستانو کار کول. اقتصادي پلوه دغه کار څومره مهمه؟ زه نه غواړم چې تاسو په دې وس وخت وغږیږئ، په وس به وروسته وغږیږو، خو هغه وخت کې سره ته وکړه چې له اقتصادي پلوه کار او دغه روزګار تاته د تا کورنۍ ته څومره مهمه؟
مخکې چې رسنۍ هغه خپل کارمندان او پرسنل لپاره ښه معاش ورکول، په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې و ځینې اعلانات و چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول، او یو کس چې یو طبعا له هغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده، ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلی وي که هلک وي هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پرمخ سي. خو اوس که موږ د مخکې خبرې وکړو، مخکې ډېر ښه وو، معاشونه هم ښه وو، مثلا موږ ته ښه د دفتر لخوا موږ ته موټر ورکړلی شو، یعنی موږ عمل درلوده مونږ ته د وخت وخت ډوډۍ ورکول سهار او دا بل مسله دا چې مونږ ته د همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت وو زمونږ ټول ضرورت همغه سپانسر کېدل خپل د خپرونې ټول زمونږ همغه ورکول
دی نور همکاران او نور انجونو چې تاسو سره کار کوو څه فکر کوي چې دی هغه کارونه څنګه و؟
متاسفانه داسې خبره ده چې ما سره کسان چې و ټول کار کول لاغوی لپاره خې او زمينه فراهم شواغې په هیواد کې دي او دوه دانې دي نور ټول اوس په افغانستان کې نه دي او هیواد یې پری خو دی
وس تکار نلری دند د الله سور کړي ولی
ښه ما چې په کوم رسنۍ کې کار کول متاسفانه چې دوه غوي د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وران کړه هغه دلیل زه قبل لرم په دې خاطر چې هغه د دلیل معقوله ده هغوی د خبر اغم پرسونل لاس نفر ته وکړه په دې خاطر چې د دوی په ان او وایل کې چې مونږ ته مونږ د اعلانات نشو اخستلای مونږ اوایت کم دی پرسونل باید کم وسی او مونږ نشو کولای چې تاسو ته هغه تاسو سم هغه مقدار ماش دی هغه تاسو ته برابر کو په دې خاطر مونږ ته ځینې کسان چې مونږ هغه سره کار کول مونږ ټول لدان څخه لري خدای
ها نو وس څنګه ورځ دې څنګه تیریږي څه کارونه کوي چې کار دې لاس ورکړي
انسان په ژوند کې باید هیڅ کله خپل اهداف څخه لاس ورنه کړي هر انسان چې په ژوند کې کوم رسنامو لري پاغه باندې ویاړي او کوخه وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالي وسی دا چې موږ هر ورځ ساخلو او زموږ کورنۍ موږ سره شته او دا د الله تعالی لوی نعمت دی او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې ترڅنګ کوخه کوم چې نور شیان خپل از
ذکر مطالعه ورسره کوي کتابونه میتابونه تشل ولي ورسره
تاسو خو موضوع ته اشاره دل ما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې مې په دې باندې شروع کړې او خو بیا لیک یو سو متو شو بیا ما پری خود دا مسله ما ز په هندون دوره کې چې ما غوښتل چې یو کتاب ولیکم بیا دا هغه ټول هغه مراحل خلاص شو یعنی تمام شو د نگراهار ولایت په اړه چې په دری کې ما ورته نوم لیکل دی چې نگراهار کې من دیدم نو هغه ټول مسایل بشپړ شوی دی نو انشاء الله په همدغه نږدې ورځ کې هغه به مدوته ورکو چې چاپ شي
دغه کتاب باندې په کوم موضوعاتو دی پکې بحث کړی دی کولای شي سړي برخي را سره وایي
والله نه کتاب په کل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم انانات د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارون ته بوغ دي څه کارونه کې دوی کومه برخه کې پرمختګ کړي ورزش برخه کې تعلیم په برخه کې او ځینې انجونی او هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت سفر وکړي باید دې په اړه پوښي دوی ټول موضوع هم ده او د دې څنګ چې ځینې انجونی دې ته علاقه مند یا هلکان چې ننګرهار پانتون کې درس وایي لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي دا ورسره ډیره مرسته کوي
دا تا غوندي یا کار لا سور کړي یا درس دلا سور کړي دی دی هغه لپاره څه کېدل شي چې وتوانیږي دغه وخت خاصم وس تیریږي خصوصا چا چې دندې درلودي یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودي خونځي بندي پانتونونه تړلي دا چې ولې تړلي اول نه خلاصيږي پاغي مونږ همې شبه حس کوو خو څه کېدلی شي دغه انجونی چې په دغه فارغه وخت کې وکي او ورسره مرسته وکي
ډیره زیاته مننه. اوسنی وخت کې که څوک غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي په اوسنی وخت په دې خاطر چې 3 کاله شو هیڅ معلومه نه ده او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کیږي، نو په دې وخت کې ډیره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي او د دې ترڅنګ ځینې آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي تر دې ترڅنګ هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه کړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي، ځان لپاره آنلاین درسونه وایي، دا به ورته ډیر ښه وي.
د خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ یا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته یا دی وی ژورنالیستي په توګه کار ته ستنه شي یا دی وی خون کې په توګه چې وس آنلاین خلکو ته تدریس کوي؟
فل هر چیز درس ورکم دا خو زما مسلک هم نه ده او زه په دې خاطر چې یوازې وکول شم چې خپل ولسته خدمت وکم په دې خاطر درس ورکم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي، یعنی زه په کور کې د څه چې ناسته یم داسې یو دستجو کوم چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي چې زه وکول شم ځان لپاره خپل لپاره خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم، په دې خاطر چې زما کورنۍ معاش ته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کوم غړي چې دي هغه یو ښځینه ده که یو نجلۍ ده، دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ ورکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي بیا بیا له هغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیزي، څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
موږ هیڅکله د دې مسلې په اړه چې مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره واوسي، دا یو وخت لپاره دی او دې ته موږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دغه ټول ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي شي چې دوی درس هم ووایي او د دې ترڅنګ دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې 3 کاله وشو په افغانستان کې د که تاسو فکر مونږ او تاسو دوی باندې فکر کوو چې اجلې لسم صنف کې اوس به مکتب خلاص کړی و یو پانزي کې به و د درس ول 3 کاله د یو کس ولې د سهادر تیر شي. نو د اوسنۍ نظام نه زموږ غوښتنه هم دا ده چې نجونو ته باید په هر برخه کې که هغه ژورنالیست ده که هغه یو انجینر غواړي وشي که غواړي یو په قضا برخه کې درس وای که هر برخه کې دوی غوړ وای درس وای، نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوه دوی وکول شي خپل هر هیله چې کوم په وړکتوب کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وای او خپل هیله ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په غوډو کې د افغانستان د افغانستان ولس خپل لپاره هیڅ نه دی کړی، همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي، باید زموږ ولس اوس پاس دی او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زمونږ ولس چپ پاتې دي، نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر مثبت تغییر راشي، باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه لاړو.
نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې کتړلی پاتې شي؟ لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري، که تړلی پاتې شي آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې؟
که همداسې ادامه ورکړي نو هیڅکله خو به مونږ داسې کسونه لرو چې نورو سره مرسته کوي، هغه به ځان سره څرنګه مرسته وکړي چې هغه وکولی شي نورو سره مرسته وکړي، تر څو چې د یو انسان هغه تعلیم کچه ډېره پرمختګ ونه کړي، هغه نوشلی مطالعه ونه کړي، پوه نه اوسي، ولس ته خپل له خپل څخه ځان سره چې مرسته ونه کړي، خپل ولس سره هیڅکله مرسته نشي کولی. نو چې اجلې په کور کې درې کاله کېږي چې هغه خپل کور کې ده او نشي کولای چې درس ووایي او تعلیم وکړي، نو متاسفانه موږ به ورځ په ورځ شاته ځو. که موږ اوس په نړۍ ته وګورو، نړۍ چې کوم ځای ته رسېدلی دی، او یوازنی هیواد چې په ټوله نړۍ کې ده هغه افغانستان دی، چې د افغانستان کې نجونې مکتب نشي. که موږ خپل ګاونډي هیوادونه پاکستان ته وګورو، ایران ته وګورو، بیا ټول دا پرېدو عربستان چې د اسلام هغه منځنۍ ځای او منبع دی، هغې ته وګورو، نجونو ته اجازه ورکول کېږي چې دوی هغوی درس وایي. موږ هم د اسلام په رڼا کې او زموږ چې کومه ارزښتونه دي د اسلام دي او زموږ اسلامیت دي او د دې څنګ زموږ فرهنګ کومه ارزښتونه دي، دغه ټول په رعایت کولو سره د افغان نجونې غواړي چې درس وایي. موږ نه وایو چې د اسلام نه په خلاف موږ درس وایي او خپل فرهنګ نه ساتو بیا درس وایي، نه، دا ټوله د افغان جون دا ټوله منی او د دې ته څنګه غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوو، او زه غواړم چې دغه نورو خزینه او نجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې وس. دا د انټرنیټ او آنلاین وخت دی، دا سمه ده چې نجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول، تاسو فکر باندې خلکو سره د هغه نجونو سره چې په کورونو کې ناستې دي څنګه مرسته کولای شي، څه سپارښتنه لري ورته؟ ځکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي ډاکومنټریان شته دي هر موضوع په اړه باندې، آنلاین کتابونه شته دي، که څوک غواړي ژبه زده کړي، انګلیسي زده کړي، که څوک غواړي نور شیان زده کړي، فکر کوي چې د آنلاین یا د انټرنیټ رواجدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې هغوی مثلا د بیلابیلو سیاسي او نورو مسایلو لکبله د طالبانو د واکمنۍ لکبله لزده کړو پاتې دي، دا انټرنیټ دوی سره مرسته کولای شي چې که څه هم د مکتب ځای خو هیڅ وخت کې نشینی ولای، د نورو شیانو چې لږ تر لږه ځان یو څه خبره وساتي؟
دقیقا هغه څه چې یو ځوان، یو جلی، یو هلک په صنف کې حضوري له خپل خون کې څه یادوي، هغه هیڅ کله په آنلاین درسونه کې نه کیږي، په دې خاطر چې کومه ستونزه وي، کومه موضوع باندې پوه نشي، مخامخ استاد نه پوښتنه کوي، استاد ورته ځواب ورکوي، په دې خاطر چې وخت ضایع نشي، په دې خاطر آنلاین درسونه ښه دي، او دوی کولای شي چې آنلاین درسونه تعقیب کړي، او ځینې پی ڈی ایفونه هم شتون لري، د کتابونه د ووم نتر دولسم چې دوی کولی شي ځان لپاره ډاونلوډ کړي او هغې نه استفاده وکړي. ځینو کورسونه اعلانونه هم شته په رسنیو کې چې دوی کولی شي په آنلاین درسونه وایي، چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کولی شي هغه یو ساعت لپاره درسونه وایي. او د دې ته څنګ داسې نه ده، په هر کور کې اوس مهال که موږ وګورو یو خور یو ورور حتما مخکې له دې څخه د پوهنتون نه له مکتب نه فارغه دی، له خپل کورنۍ څخه کولی شي چې دوی مشوره واخلي ورنه زده کړي، او در هغې تر څنګ ځینې کتابونه چې په کور کې شتون لري هغې نه ګټه واخلي، او که دوی کې توان شته او مالي لحاظ نه دوی ښه دي، دوی کولی شي ځینې زموږ ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هغې هیوادونو کې هم درس وایي. خو که دغه شیان ورته مویسر نه، دوی کولی شي چې یوازنۍ لار همده ده چې په کورنۍ کې درس وایي خپل کورنۍ سره، او ځینې استادان هم دوی په کلي کې یا ګاونډیانو کې هم شته چې یو کس حتما شتون لري چې دا باسواد دي، دوی کولی شي نه ګټه واخلي او انټرنیټ کې دوی انټرنیټ درس سري نه لري نو دغه ګزینه ورته خده چې په کور کې درس وي کلری نو کولای شي چې خپل دغه نور صفات نه چې د دوی لپاره مفید نه دي او دوی کولای شي نه غینه ګټه واخلي لاغي څخه لاس واخلي او یوازې کولای شي هغه مطالب او مزامین چې دوی لپاره ضروری دي دوی او ځینې رسنۍ په افغانستان کې په اوسنۍ وخت کې هم ځینې خبرون لري ځینې سنفونه دایر کړی دي چې په ورا په ونی کې دری ورسې کدو ورس وی د دوی درس ورکوي هغه نه که هم دوی کولای شي ګټه واخلي او ځینې رادیوګان هم شتون لري چې دوی ځینې خبرون لري چې هغه نه هم دوی کولای شي ګټه واخلي
تاسو نه که یو شیبر سره وسی مون سره یو بل افغان خبريال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون لالارینا وصل شوه دی زباوریدون کوتا د د پاړه باندې لند وایم رحمت الله زیارمل ل ادبیاتو نه فارغ دی په پښتو ادبیاتو کې ماستری کړی ده خو او ګودومری ل رسنۍ سره کار کړی دی په ځانګړي توګه ډیره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبريالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو پاړه باندې څو کلونه د الټا ریپورتونه برابرول او وس ل خپل هواد نه د ورستوي بدلون ورستا کډوال شوه دی په اروپا کې وسیږي زیارمل سپتم خبرونه ته ستړی مشي دا راته وایا چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی یې کنه
ډیره زیاته مننه هغه لر چې تاسو ته د خبرونې ټول او د دل کوته او تاسو هم کارانو ته سلامونه او درنښت ډیره زیاته مننه کوم چې فرصت نو راکړې په یاره سره خبرې وکړو کریکټ تر ته وایم ژورنالیزم یو ډیر خوږ مسلک دی شخصا مر په راز چې کله په مکتب کې وم او ما به دا څه درالیو نه د نورو ژورنالستانو غاګه ورېدلو د دوی خبرونه به مې اوریدي د دوی مرکې به مې اوریدي نو دا مې په خپل ځړه کې ارمان و چې دغه سی و ورځ پر اړیو کې وو سم او ما غوړ خلک واوري د وطن د حالاتو په اړه د نړۍ د حالاتو په اړه نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې و یو وخت د ارمان پوره شو مګر لبد مرغه په 2021 15 د اگست دغه کیسه ورټول شو که څه ما د افغانستان د جمهوریت دولت له سقوط سره میشتي ورستم په افغانستان کې خپل مسلک کې کار وکړ مګر دغه څلور میشتي کارم له پوره ننګونو سره مالو او دمدغه ننګولو لامل و چې نور می کار ته دوام نشو ورکولې و چې په ژورنالیزم کې نه يم خفغان خو څه کوي د رڼا په څیر خفایم ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې ډیر لاسکاله څوار لاسکاله پر لپسې پات شي او په ډیر لې ونی مینه پکې کار وکي د دغه مسلک ډیر شیان د دا عادت جوړيږي په طبيعي لحاظ باندې د دا عادت کیږي کاغه د خبر لیکل وی کاغه د معلوماتو راټولول وی کاغه درته د خلکو سره شریکول وی او کله چې یو نه تاپی لدینه محروم شي او یاد تر تبرته دا چانس نه وی چی امغه ډول چې تای غواړي په دغه څه کې کار وکي یا تر لاسه کې ښکارا ده چې سړک سیډر خپکیږي ځکه یو مثال درته وایم خای او ریډون کې په لګ ووم خان دی یو څوک په وطن کې وای ګلکارو او د مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړی و چې تیران و چې او دا سره برابر کی نو بل ورځ یو چیرته مل مشو او شپه شوه و نو بس کور مال خاون ورته ویلی و چې شپه د خیر سبب به نور ګپ کوو نو وخت دې خشپه نو د پوجره کې ملا سو دغه ټول لاړی د وجری شمارلی و سات چې د کور خاون ورته چې راوړو نو ورته مخکې نو ویلی و چې چه بڅکو خو په دغه کوټه کې چې دغه لاړې لګ کوګ دی او دغه لاړې لګ جګ دی او دا ټول دوش په ته لاړې دی یا مثال 50 لاړې دی هغه ورته ویل چې څنګه شل کال کېږي جوړ کړم د خو مو څه پوری نه دي شمارلې تعلق چې ټول شپه د کوټې لاړې شمارل دا ورته ویل بدبختی دا چې ذات ما مسلک دی او زه په دې کې عادت شوی یم تر هغه چې دې مشکل پیدا نک او دا می ټول سره په خپل ذهن کې برابر نکړ خوب نه راتلو نو دا هغه د مسلک مینه یې ام دا غواړم منګم شو چې په ژورنالیزم کې کلونه پات شي او د خپل مسلک سره مینه و نو د خپل مسلک نه سره لري شي او نه چاته دا ورته ډیره ګرانه ده او که رښتیا وایم په څه پایم
د ژورنالیزم یا د خبرنګاری په برخه کې کدا را ته وای چی مثلا په خبرنگارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرفه ریپورتونه ورکي سم تحقیق نه کوي سم پلویتوب کوي دی یو ډلې دی یو طرف ترته دی یو ژورنالیست لیدلوري نه وای چې دی یو ژورنالیست بیا خپل اړخته څومره ستونزو سره مخ کی کله چې دی یو ریپورت جوړو چې هغه به دوار خونه لرل څه ستونزې وي څه و پروسه و چې لاغي به تیریدلې
بالکل په ژورنالیزم کې د انډول ساتل او یا د خپل بي طرفي حفظ کول دا ډیره زیاته مهمه اصل ده او دا د ژورنالیزم د بنسټونو هغه د ګوتو کشمار مهم بنسټونه چې دي یو پکې دا ده مګر موږ تاسو په یوه چې په دنیا کې درې ډوله هیوادونه یا جغرافیا به موجود دي یو پرمختللي هیوادونه دي یو مخ پر ودی هیوادونه دي یو رستفات هیوادونه دي په رستفات هیوادونو کې کله غوا او پریدو پدې کې همیشه مشکل دا وی چې د حکومتونو حالت د سیاسيونو حالت د ګوندونو حالت د مخالفو ډلو ارمن ډیر زیات کشمکشونه وی او حالت قوانين نه تطبیقيږي بل وی مشکل د جګړې وی په کوم یو وخت کې چې جګړه وی حالت نه واجب د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړه توګه یو خبريال یا یو ژورنالیست نشي تطبیق کول کې بلکې یو خام نشي کولای چې هغه قوانين چې په نړیواله کچه دي هغه قوانين چې په سیمه ییزه کچه دي هغه کې چیرته عمومی قوانین دی او که جزوی قوانین دی چې دا تطبیق کی په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه لننګونو سره مخ ده ستاسو مخاطبین په یو وخت کې چې ولست د سیاسيون دی ګوندونه دی کوم دا په ټولو ټولو نکشته مګر تر ټولو سخت وسلوال مخالفین دي او تر ټولو سخت هغه مخاطبین دي چې هغه هر شیبه قانون نقض کوي او ته چې دغه چې یو وخت کې ژورنالیستیکي مخکاره د چستا د ژورنالیزم ډیره برخه چي ده دا په لومړی ټو دی لحاظ باندې په دغه مشکلاتو باندې ورټوله ده ځکه کچیرته موږ په یو تلویزیون یا په ورسنۍ کې کار کوو او رستفاتې یو وخت کې یو اول ته هر ورځ انسانان مري التخلق وږي ډوډۍ نه لري کالی نه لري او نور ستونزې لري اول ته هر شی به یو څوک پسندرو باندې بحث کوي یا یو څوک په تفریح باندې بحث کوي نو دوی لیدونکو نشي پیدا کولای او دوی باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټولنه کې انسانان په کوم حالت دي او دغه رسنیو چلوونکي په کوم حالت دي ښکارا ده چې د رسنیو محتوا ډیره په مشکلاتو ورتولي او کله چې دغه مشکلات راسپړل کیږي او بحث پکېږي نو طالب هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا یعنی هر ما خام بم دا تشويش چې نن به څوک زنګ وي او دا به د حکومت د ادرس نه وي کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي ننګونی وي مګر به د ټول ننګونو سره سره چونکی دا مسلک منګه په خپل خواخه حساب کړي او دا زما د جوړه مسلک زما د مینی مسلک نو بیا دا شی دا ډیره دلچسپي علي ولی مینا د دې بایس کې دلته سړی دی ننګونو ته تسلیم نشي بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دینار دي چې تپی سارو بایلي مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پراته لخواره او تحقیق نشي ترلاسه کیدنه په ټوله دنیا کې ژورنالستان ټارګټ کیږي او لبادا مرغه چې ځنی وخت خپل ژوند بایلي ډیره شي خاطرې په کشته ده ډیره باندې خاطرې په کشته ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږی وي او په یو وریا دي دوبه سره خپکیږي او باجی به ترخی وي مګر که په ټوله کې وایو د هرې جغرافیه وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اخشارو کې کراشو د ژورنالیزم په اخشارو باندې حق لري او باید کار ورته وکړي یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې ووایم په هر ټولنه کې زه اوس په اروپا کې اوسېږم د دې کلو رئیس تاسو خپويږي تر مونږه مګر په هر ټولنه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر زه د نتیجې ته رسیدلې یم زما په پوهه چې البته هر ژورنالیست هر چا په لومړی خپل جغرافیه خپل خاوره خپل ولس او د عامه وطن قوانین مهم دي یعنی دا هغه سره کرخي او لدی ورته ور اخوا بیا نو د نورو جغرافیه او د خلکو غم ورسره ده نو که په وطن کې موږ تر دې وخت پورې دې شته پام کړه دې بیا به ورته پام کوو منتها په جګړه ییزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدنه هغه کده ژورنالیزم یو کده نورو بلکوي
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسنی شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغه ته خو بیخي سخته د معلوماتو لاسرسي د نن په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسي ستونزمن شوی دی. نو څه فکر کوي چې اوس د یو ژورنالیست ورځنی کار څنګه رواني؟
بالکل، دا ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لویه ننګونه چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ده، ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه هم دا ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي، او معلومات راټولولو لپاره قوانین موجود دي، طرزالعملونه موجود دي، لارې موجود دي. چیرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرزالعملونه او دغه اصول ته درناوی نه کیږي، په دې حالت کې آلته ژوند کول او په دې حالت کې آلته د ژورنالیزم اصول تطبیقول ډېر سخت کار دی. لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې په خوام د معلوماتو په برخه کې مشکل وو، مګر د رسنۍ او قانون معلوم او د دې په رسنۍ د قانون ترڅنګ آلته په دې برخه کې دزوی قوانین موجود وو، د دې ترڅنګ په هر ولایت کې طرزالعملونه موجود وو. تقریبا په هر اداره کې، یعنی په یو وړو کې ریاست کې د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استازي موجود وو، او دا د دې باعث کېدل چې ژورنالیست ورشي د خبرونې یو مسول ورشي او هغه مخې ته کینی او معلومات ورته ورکړي. په معلوماتو راټولولو کې مشکل وو، مګر تر دې حد نه وو چې ته د تصویر وانه خستل شي، یو څو دي تاسو جواب نه وای، کوي چا به تاسو جواب نه ویلی، ټلیفون به جواب نه کوي، ادارې ته به پرې نه خدلو، تعبیر ته عکس العمل خوده لشو، ټولنی موجود وی کانفرنس را غوښتلو، والی ته شکایت کولو، وزیر ته شکایت کولو، بل اخر ودا حل لار ورته پیدا کیدله. مګر په اوس وخت کې ودی کی شک نشته دی چې موږ اوس هم کاران شته دی ورسره په تماس کې یو، د ژورنالیزم په برخه کې اړیکه او تماسونه نه پرې کیږي، ځکه مخکې مو ول چې دا مسلک دی، معلوماتو ته لاسرسی سخت دی، که څنګه په سیمبولیک توګه یو څه شته، مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. کله چې زه څلور میاشتې هلته وم، ځکه یو خپل خاطره وایم، ماته د ویداري یو مسول کس نه غواړم به مشخص کم، یو مسول کس راته ویلي چې مونږ یو لوی اداره ده، مونږ نن یو کانفرنس لرو او مېرمنه وکي تاسو راشي د مونږ موضوع ریپورت کړي. نو ما سار کې خپل دفتر ته وویل چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو، دفتر ویل سعید او کېدا چې کله لاړو ټول ورځې په دې موضوع باندې مرکې وکړلې، ټول خلنم راوخستل، بحث هم پیوکې، او دا د دې معلوماتي اداره و. پدې شي به چې زه دفتر ته گزارش لیکم، ماته د غیداری مسور ټلیفون وکي، ماته ویلي چې بالا دا گزارش خپور نشي، باید دا نشر نکړي. نو ما ورته پدې کوم ټول اورس کار وکي، او تاسو چې څه ویل هغه ټول ویل، مونږ غندول په پام کې نیولې ده، او دا باید وس نشر شي، دا خو مونږ حق دی. نو درته بیرته په مقابل کې ویل چې زه پدې باندې نه پوهیږم چې څه حق دی او کدي ما حق دی، خو زه غواړم چې دا نشر نشي او زه باید ټلویزیون نه ونه ګورم. ما خپل دفتر ته بیرته د جریان ویل او هغه ویل چې دا مهمه ده، ستاسوون مهم ده، وجه جوړ نه ده، او چونکه په اوس د قوانینو خلا ده، نو سعید مونږ یې نشو بندولې. په دې یو یو واکه چالتہ اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت د لپاره قوانین موجود نه وي، او په دغه نوم باندې هیڅ شی سعید په شپای توګه خو به وایم راجیک شی ووایي چې په خوانیو قوانینو ته درناوی کیږي، مګر په عمل کې نه کیږي. د جمهوریت په وخت کې
زبیر تر اعظم تاسو ته خغل زرمل ز اعظم یو اوریدون کې دی لد بم باور چې څوک دی ولکم زای ټلیفون کړي، مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي، مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
خاص روزګان
ستلمه شي خبرونه ته مونږه نن د ژورنالیستانو په ژوند باندې غږی گو کته سوال لري، مهرباني وکي. ها نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه در تخکاری که سخت کاری؟
یا ساری نو خو یې په دې کې د دې مشکلاتو سره
معلومات تر لاسه کوي. موږ ته تاسو غوښ صحیح نه راځي نه اورو چې دا ورور سوي تاسو
معلومات معلومات ترلاسه کړئ.
مهرباني وکړئ دا رادیو مخه بند کړئ نو موږ خپل غږ واورو یا دې موږ خپل غږ بیرته اورو. ها د دې اوریدونکو غږ ناراضي زبرته مل مته ورسم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستلی مشي
خیر یوسف د تو خیم ستاسو د ایمی اوریدونکو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په اړیکه
مننه. تو خسب لتاسو بو واورو ستلی مشي خبره
مننه. روسیا هم خیر یوسف جرنالیزم روسیا هم یو سپیشل وظیفه موږ ډېر وخت خبرې ستاسو د ازادي راډیو سره ډېره رابطه لرو، بلکې له ټولو بین المللي راډیوګانو سره یې لرو، بی بی سي او اشنا او ازادي راډیو له ټولو سره. نو موږ ستاسو ښه منندوی یو. تاسو زموږ دپاره ډېر غټ خدمت کړی ده. تاسو ښه ژورنالیستان یاست، نطاقان یاست، د ژورنالیزم اصول هم تر ډېره حده مراعت کړي دي. نو موږ هم ستاسو ښه ډېر ښه زده کړي دي، سری شان د کلی دی د ستاسو د رادیو د ژورنالیزم او ستاسو برکت ته موږ ستاسو منندوی یو. خو روسیا هم ژورنالیزم یو سخت وظیفه ده. ستاسو د ژورنالیزم ستاسو د تکلیفو موږ خبریږو. ستاسو ډېرې سختې پر مخ وړې دي، حتی ستاسو بعضي ملګري وو هغه په شهادت ورسېدو، خپل ژوند یې له لاسه ورکړ په افغانستان کې. خاصتاً په افغانستان کې روسیا نطاقي یا خبرنګاري یا ژورنالیزم ژورنالیستیک اصول ډېر سخت دي، ځکه چې جنګي حالات وو پخوا. نو د جنګ وو سیمې ته به خلک ورلو، نطاقان به ورلو، یو رپورټ کې ترتیبوو، هغه به له سختو مشکلاتو او ننګونو سره مخامخ کېدل. موږ د دې سیمې خلک یو، خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سختي هم لري، اسانتیاوي هم لري، خو د دنیا ژوند ده. خو بیا هم له محترمې میلمنې څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا ته ولې و خارج ته نه ولاړې؟ ډېرې ژورنالیستانې یا ډېر ژورنالیزم له بل میلمه وایي زه خارج ته تللی یم، نو ته ولې پاتې شوې؟ آیا زمینه نه سو درته مساعده؟ تا په خپل وطن کې خدمت خوشاوه؟ او بل پښتنه ملایګه د خداده سیاي استاسي نوري مرګري وسم په ژورنالیزم یا په یو رسنۍ کې کار کوي کې نه کوي، هغه څونه دی ډیری دی او کله مننه.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب. ګورم آباد ورسته به زه وګورم چې هغه مېلمانه موږ سره پلان کړي اتمن به ځواب ووایي. له تاسو مننه کوو. تاسو په څیر اوریدونکي موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګري دي او همیشه یې له رسنیو سره ملاتړ کړی دی. هغوی سره یې خپل غږ خپلې خبرې شریکې کړي، که موافق و که مخالف و. خو دا په دې معنی چې د رسنیو هغه ارزښت منلې او هغې ته قدر ورکړی دی. یو بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ ستړی مشي خپرونې ته غږ دی موږ ته بیا هم خراب خراب راځي، خو بیا هم کوشش به وکړو چې سره واورو. مهرباني وکړئ.
دا سمانه را چې تر څو تاسو خپل نظر وړاندې کړئ، واکه هغه څه د ژورنالیست چې ډېر ښه سپېشل وظیفه ده. محترم صاحب، موږ تاسو د ژورنالیستانو سره ډېر خوشاله یو. ډېر مثال د خبرې د قدر په سترګو ته ګورو، که تاسو مثال د خبرې ژورنالیستان یې که د هرې رسنۍ یې. واکه لکه چې توخی صاحب چې اشاره ورته کړله، ژورنالیستانو ډېر قرباني ورکړې په افغانستان کې، خصوصا په دغه شلو کلو کې چې په افغانستان کې جګړه شروع وه. الله لازم شایسته شایسته خبرې اعلان کړه. ستاسو د رسنۍ وه که د نور رسنۍ وه، په شهادت ورسېدله په دا سپېسلې خدمت کې. ان صاحب محترمه، د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، ډېر شایسته زمینه برابره کړي، د امنیت دپاره مثال د خبرې تنخواه ورکړي، چې هغه زموږ ژورنالیستان په خارج کې د امنیت زمینه ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي، او د ژورنالیستانو قدر او احترام. ان صاحب محترمه، ما مخکې اشاره ورته وکړله، زموږ په زړونو کې مثال د خبرې پروت دی. ژورنالیستان ته موږ د قدر په سترګه ګورو. ان صاحب محترمه، تاسو زه ستاسو پوروړی یم، تاسو زما سره هم ډېرې همکاري کړي دي. ان صاحب محترمه، که ستاسو یاد زما بچان مریضان او د هغه په اړه تاسو راپور جوړ کړئ، نو موږ زه ستاسو منندوی یم. الله دې ستاسو قدر وکړي او پر ټول جرنالستانو زما دا غږ دی چې مثال خپل سپیشل وظیفه ته ادامه ورکړي. مثال جرنالیزم پرې نه دی ان سمو تر
ډیر زیاته مننه کوله تاسو نه تل سب کورم آباد خدام سلامت لره. مونږ هم د خپل اوریدونکو لکه ما چې مخکې مې وویل منندو یو ځکه چې دا اوریدونکو دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي او د رسنۍ یو هدف باید واضح دا وسی چې څنګه کولای شي خپل اوریدونکو با خبر وساتی دی اغوی په معلوماتو کې اضافه وکي او هغه معلومات چې دی اغوی دی ژوند لپاره مهمي هغه ورسره په وخت باندې شریک کی. یو ستونزې زیرمل سبا میشوا په رسنیو کې کله چې ته ریپورت جوړی خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول دی همیشه دوه طرفه دی قضیه په ډیرو مواردو کې طرفونه لري لکه کڅام د قضا دند خوبنی یغه خوب ډیر ستونزمن او ډیر دقیقې خو ژورنالیزم دی ته ورته یو شادي تب د دوه کسانو ترمنز ک فیصله نه کوي خو د دواړو طرفونو کیسه خو باتمن کوي چې یو طرف سوای بل طرف سوای او په میدان باندې چې هغه کوم پیخه شوی کوم موضوع ده کوم مسله ده هغه څه ده څنګه وو پتیرو کلونو کې ځنه غواړم په دې وسنی وخت باندې به بورسته بیا درنه تاسو وغږیدل په تیرو کلونو کې د یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاو کې ریپورت ورکوي چې هغه مختلف اړخونه لري او هر اړخ دا کوشش کوي چې ریپورت دې که لږ تر لږه د ده په طرفدارۍ نه وي د ده په مخالفت کې هم دی نه وي پرته له دې چې وګوري چې واقعیت څه شی دی.
او ډیره مننه دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو خبره دا ده چې کومه د خپل وطن د حالت په اړه غږیږو نو چونکې په خوا چې وا د جګړې یو اړخ معلوم چې اوس واکمن دی کله چې په دې بحث کوو اتمن پکې شریک کیږي یو ډول نه په یو ډول او که وسم بحث کوو په هر ترتیب قدم مستقیما راوړو سیاسینو پورې یا د پخواني حکومت تړلو خلکو پورې او یا لږ تر لږه ټولنیزو مسایلو پورې خبري په خوا په چیرته مثال د زموکو د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو اول خو د کیچ شکلو مونږه مخکې کتم یادونه وکړه چې معلومات ترلاسه راځي وو مګر دا ډیره سخت او چې تا غ دقیق او کره معلومات ته زر ورسیږي تبه دې لپاره ډیر وخت ضایع کړی و چې ته معلومات ته ورسیږي ځکه د قضیو اړخونه چې څوک هغه ډیر کله پټیدل یا نه غوښتل چې معلومات درکړي او یا د سی فکر جوړو کې وخت وای شي دوی به په بل موضوع باندې مصروف شي او داسمو موضوع به هیر شي. د دې ترڅنګ به رابطي وي فشارونه به راوړل په بیلابیلو طریقو باندې ان په دفترونو پورې به کیسه کول او تلل به په دغه شی یو پزا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وی او د هدف ته رسیدل چې هغه د خلکو خبرول دي دا ترلاسه کول سخت دي. بیا کبه د چیرته د موضوع اخستل نو د قضیو دواړه خلونو خوشاله ول ډیر سخت کار او زکات به په خپل تحقیق کې دا څرګندول چې د لاخره په دغه ساحه کې چیز مکه غصب شوی آیا دا د دولت ده کنه دا د شخص او دولت داواگیر دی او کنه د دولت دا ول دی شخص نی ولی او کیا دلته دا شخصي ملکیت دی چې دا په زرګونه جریبونه و نو اتمن به چې کله تا دیوانه هغه کار معلومات راکولول او بل اخر به درې میشتې په خواري وکړ ورته به ورسېدل یو دا گزارش بل نشر شنو تقریبا بیرته به دغه جواب چېو دا د دواړو خولته دا دولتي او د اشخاصو یا زورواکو ترمنځ ونیسو دا به اکسلامل به د ژورنالیست په وړاندې خنو په څه معنی هغه سیمه کې واکمن چې څوک هغه په دې خوا باندې و چې ولی دغه سی و قضیه را پورته شو او د دوی د بیکفایتۍ راست ترګن شو هغه په دې خوا باندې د دې په ځای چې په دې باندې کار وکړي چې خدای چې واځي ورته تیار مړي خلک ورکول شو او زبېت قانون تطبیق شي د هغه خوا په دې درنوا چې ولی کار وشو په دې باندې کتل ته خو سما باندې خلک نیو کی کوي د قضیه بل اخ چې هغه غټه به کړی و هغه سره به دا تشويش او اندېښنه پیدا شو چې دا خو یو موضوع را پورته شو شور جوړ شو وس بنو دې د ډیر زیات توان وشي ملکیت به تنه واخیستل شي چې هغه به د نو هغه به په دې باندې خپاو څوک به چې خوشاله واغه به ولسو ځکه چې دا د ولس مالو او ولس هم دغه څه شیان غوښتل او نتیجه هم دا ده چې نن توخی صاحب د زابل له ټلیفون کوي او په دغه چې وضعیت کې د ژورنالستان ستای نه کوي. زه فکر کوم چې کفخوام او کوسم وو کوم چې د مونږ ارمان دی او کوم چې د مونږه هدف دی هغه دا ده چې دغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټه خوندي شي. د دې خلکو د ګټه د خوندیتوب لپاره، د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره، د دې خلکو د اولادونو د راتلونکي د خوالي لپاره به ښکارا ده چې مونږ ننګولې ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیدي. نو زه بیا وایم چې زمونږ په وطن کې په قضایاو کې د دواړو خواوو خوشحالول دا ډېر سخت کار دی. که مونږ به د جګړه ایزو مسایلو په اړه رپورټ چمتو کولو، زه غواړم دلته یو بله خبره مو کوم. نو تل به نیولې وکه دا وه چې د حکومت په ساحه کې پراته مطبوعاتیان ډېر کله زمونږ غږ نه اخلي او دوی مونږ چې څومره زیان رسوو خپل مخالف ته یا دولت ته دغه ټول نه خپري، یار کام کم خپري یا نه راځي سیمې ته. د دې باوجود مونږ به ډېرو سختو ځایونو ته تلو، مګر نن زه دوی ننګوم چې تاسو خو هماغه خلک یې چې ویل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خپري، نن تاسو ولې د هماغه وطن هماغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکولو او یا د بیان د ازادۍ حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دې ننګول چې تاسو د بیان ازادي نه لرئ؟ زما د دې خبرې او ننګونې معنا دا ده چې ژورنالیست یا خبریال د هیچا نه دی او د هر چا دی. پریک دی چې به طرفه معلومات را واخلي او دا بیرته خلکو ته خبره کوي. په به طرفه معلوماتو کې هیڅ چاته زیان نه رسیږي، ایوازه ګټه لري او دا ګټه د ولست لپاره ده. خو کچیرته ژورنالیست سمو معلوماتو ته ونه رسیږي، خدای مکه ښکاره ده چې وخوا به زیان منه کیږي. خو دې کې د ژورنالیست نیت او هدف نه وي، دا په شعوري توګه نه وي، دا د ناسمو معلوماتو له امله یو د ناسمو معلوماتو مسؤل هغه څوک دی چې د قضایاو اړخونه دي.
او ډیره زیاته مننه کوو له مجدا عزیزی نه چې خبرونه په پایل کې را سره وا او په خانه افغان خبریاله وا چې په ورستوي کې په افغانستان کې خپل دند لا سور کړی دا. همدارنګه رحمت الله زیارمل چې وګده مودې په افغانستان کې دی یو خبریاله او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی، له دې دواړو مننه کوو چې د خپل ژوند رنگونه له موږ سره شریک کړل. هغه اوریدونکو مننه چې د خبرونه ته یې زنګ واه. بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې به يم ترغي خی چاري خدای مو مل شه.
ja په جنگ وې دا دوا کوړېشت من د وطن څوب په جنگ وې دا دوا کوړېشت من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن څوب په جنگ سوداگر ته خنړو جنگلو خړو زامندا وطن یو غیبی رغم خوب کې پښته غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټکه دوکوي پکو مسترګو د ګل د ټکه دوکوي پکو مسترګو چاچی پسرو وینو خړو بکړه لمند وطن چاچی پسرو وینو خړو بکړه لمند وطن چا